السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن او سبا سه شنبې به په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروستۍ یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل دي. په غزنی کې بیا د طالبانو چارواکو ویلي چې تازه دوه ځوانان سیل وړي او وروسته یې لامبو وهونکو مړي راایستلي دي. په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ویلي چې پیښه په اندړو ولسوالۍ کې شوې.
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتلې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولد بسم الله د نظروال کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نسناستې ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دغه ولایت کې ازادي راډیو ته وویل
تېرې شپې را په دې خوا د زابل په اټغر یوه لرې پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده نږدې سل کسه د AWD اسد کې نسناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشنۍ سره یوه مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړۍ سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغي خپره شوي او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي هم دي. د پاکستان حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال پر عدالت او پولیسو کلکې نیوکې وکړې او دوی ته ګواښونه وکړل. اوس ویل کېږي چې د پاکستان حکومت عمران خان ته د اګست تر 15 وخت ورکړی چې د دغه تورونو لپاره د حساب کتاب لپاره حاضر شي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي چې پیښه پرون د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د حجاب د نه مراعاتولو په تړاو د ځینو کورنۍ مسؤلین پوښتلي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د طالب چارواکو د سفر د بندیز پر معافیت بحث کوي. دا طالبانو ته څه پیغام لري؟
سفری بندیزونو نافذېدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي.
افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی ده. په وروستۍ یو میاشت کې موږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او دا به هم واوري چې د پاکستان حکومت صدر اعظم پخوانی صدر اعظم عمران خان ته 2 ورځې وخت ورکړی چې حساب کتاب ته حاضر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. رازو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته طالب چارواکي وای دوی د حجاب د نمر اتولو په تړاو د زینو کورنۍ مسؤلین پوښتلی دي. طالبانو پر خزو حجاب اجباری کړی سره لدې چې پر دې کارې د خزو فعالانو نیوکه هم کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلین وای چې خزو په کور دننه د دوی د حجاب لارخونو کلک ملاتړ هم کړی دی. دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې وو.
په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د طالبانو د مشر لخوا د حجاب په اړه صادر شوی فرمان سره لدی چې عملي شوی په بیلابیلو ولایتونو کې پراخ هرکلی هم شوی. خو افغان میرمنو دې څرګندونو ته غبرګون ښودلی ویلي اجباري حجاب نه مني. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
د خزینه او د حجاب په اړه چې کوم فرمان صادر شوی او پکې په واضح توګه ویل شوی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان 99% خزینه او حجاب مراتولو، خو دا چې هیواد کې مو شل کلن اشغال وو او د ځوانانو ترڅنګ زموږ د خویندو د بیلاری او غربي کلتور د ترویج هڅې شوې وې، نو یو څه اثرات به ضرور کړي وي.
ښاغلی مهاجر وی هغه میرمنو له دغه فرمان سره ستونزې درلودي چې په خبرې ذهنونه یې د نورو هیوادونو له تګلارو اغېزمن وه. خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دغو څرګندونو ته بیا یو شمېر افغان میرمنې په غبرګون کې وایي چې افغانان یوه اسلامي ټولنه لري او حجاب له کلونو کلونو په دغه ټولنه کې عملي شوی، خو اجباري حجاب ته تسلیم کېدل ناشونی دي. مدني فعاله شریفه نهضت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ټولو افغان میرمنو اسلامي حجاب مراتولو.
افغانستان فرهنگ انانات سیستم اسلامیت
موږ سل کاله وړاندې هم خپل افغانیت اسلامیت دودونه د اسلام په رڼا کې مراد کول او اسلامي حجاب مو کولو. ډیر میرمنو چې په رسنیو کې او نور دولتي ادارو کې یې کار کولو زما په شمول اسلامي حجاب مو مراد کړی. اوس چې دوی دا ادعا کوي موږ یې ورسره نه منو.
حجاب اسلامي در فرهنګ مو بود.
بل افغان مدني فعال مریم بیا وی افغان میرمنې د طالبانو له راتګ وړاندې هم مسلمانې وي او خپل حجاب مراتولو.
د امر بالمعروف وزارت څرګندونو داسې ښکاره کړی چې د دوی په راتګ سره په دې هیواد کې د افغانستان ښځې واجبه سوي دي او دوی باید سوي دي چې دوی خپل حجاب مراد کړي. خو زه د یو افغانې ښځې په توګه کې داسې دا وایم چې افغانې ښځې همیشه مسلمانې وي. دوی مخکې د امارات نه هم خپل حجاب ډېر ښه مراد کړی و او دوی خپل حجاب ته ډېر ښه متوجه و او داسې نه و چې د امارات په راتګ سره دوی خپل حجاب مراد کړي.
د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د ثور میاشت په 18مه نیټه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې د په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي. په فرمان کې راغلی و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. په دغه فرمان کې د بیلګې په ډول د چادري او عربي حجاب یادونه شوې وه چې د کار د ډیرو افغان میرمنو غبرګونونه راوپارول او د اجباري حجاب دا ډولونه یې د افغانانو د دود او دستور خلاف وبلل. یو شمېر ښځې خو آن د اعتراض په ډول واټونو ته راووتې او په نړیوالو د طالبانو لخوا پر دوی د محدودیتونو فشارونو د لرې کولو غږ وکړ. دا فرمان له افغانستان نه بهر هم له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو، آن تر دې چې د بشر د حقونو څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پرېکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي.
وموردل چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ځینې څرګندونې کړې دي. د خپلو لاسرورونو په اړه غږېدلې او دا یې هم ویلي چې طالب چارواکو د حجاب د نه مراتولو په تړاو د ځینو کورنیو مسؤلین پوښتلي دي. پر طالبانو بیا په نړیواله کچه دا فشارونه شته چې پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړي. طالبان که څه هم د خپلو لارښوونو دفاع کوي او وایي چې دا لارښوونې یې اسلامي او د افغان دود او کلتور پر بنا وضع کړي دي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا دا ورسره نه مني. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث رابللی دی. دا بحث د افغانستان په وخت ناوخته یعنی په څو ساعتونو کې په امریکا کې پیلېږي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف موجود دی. دغه اختلاف په موجودیت کې څومره ممکنه ده چې دوی نن سره یوې پرېکړې ته یا هوکړې ته ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دې ته موقع ورنکړي شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامع مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچول چې دا کار وکړي، او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه وختونو ته جواب وایي او په طالبانو باندې تفری پابندانه ولګوي.
په خو به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده، دا ور ولید موضوع جنجالی شویده.
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان لپاره یو سیاسي گزار ده، او دا امریکا او چین او فرانسې پخوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو وروستیو پیښو د ظواهري مرګ دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو په لیست کې یو ځل بیا ور واچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پرېږدي او شپږ سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنې په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاسه ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لارې انزوا ته راکاږي.
سیاسي شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې سیلاوونو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي او خلکو ته یې د سر د مال درون زیان هم اړولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د طبیعي پیښو په ناورین کې. لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار تیرو درې ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي، د خلکو کورونه نړېدلي، کرنیز ځمکې ویجاړې شوي او تر ټولو مهم ځاني زیان یې ور اړولی. د طالبانو حکومت په خدا د مبارزې وزارت او سیمه ایزو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیرو دریو ورځو کې په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه شوي او پنځوس نور ژوبل شوي دي. لوګر کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي، دېرش ژوبل دي او د څلورو نورو مړی او ژوندی ورک دی. په نورستان کې بیا اتلس تنه مړه شوي او په غزنی کې هم د دوو ځوانانو د مړینې خبر ورکړل شوی. په دې ټولو کې بیا د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ سیلابونو ډېره ځپلې ده. د طالبانو حکومت په خوته د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په خوشي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه اوبو کې ډوب دي او نږدې 2800 کورونو ته د اوختو زیانونو کچه ډېره پورته ده.
شپږ کمپونو ته جوړ کړه، خیمې مو ته ودرولې، مواد خوراکي مواد د اوس لپاره پاخه دیګونه او پاخه خوراک ورته روان دي. څو ورځې لپاره نور مواد هم ور رسېدل. انشاءالله ترتیب د کمیټې مو ته جوړ کړي چې د کمیټې د لارې به هر څه توزیع او سروې کیږي، تر څو بیا مکمله سروې د موسسات هم په همکاري مکمله سروي کوو. د فیرند لپاره د غوړې کومکونه په دغه رقم سره روان وي.
په سیمه کې سیلاب ځپلي هم خپل بد وضعیت تاندېښمن دي. لودوی دوه تنه یې روح الله او نور محمد وایي
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور شی نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي یو، زنانه مالته ناست دي، موږ دلته راختلي یو، مړ څوک هم غږ واوري.
الله پاکه غواړو بیا د نړیوالې هغه غواړو موږ سره د مرسته وشي، راري شي ودي وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
دا نږدې د ټولو سیلاب ځپلو هیله او غوښتنه ده چې هر څه ژر د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان څا کال د طبیعي پیښو له امله تر ټولو له بد ناورین سره مخ دی. تر خوای د هوا پیژندنې نړیوالو په کور دننه ځینو ادارو په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. طالب چارواکو هم له نړیوالې ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. پرون د طالبانو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ناورین د دوی له وسپور ته دی او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
پر طبیعي پیښو او سیلابونو سربیره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د کورونا پیښې هم زیاتې شوې.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان په وروستي یو میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره میاشت په کووید 19 د اخته کسانو شمېر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی.
دا چې په دې وروستیو کې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د دې څپه موج څه پورته شوی ده او ارقام زیات شوي دي. په هیواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګراف لوړ شوی ده. په عموم کې مونږ د کورونا چې په وروستیو میاشتو کې مونږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3400 په اندازه باندې وي.
خو ښاغلی زمان د دې 3400 ترمنځ کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتیا وزارت د ویان د څرګندونو په تایید سره وایي چې په وروستیو ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمېر ډېر شوی دی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کډیر سروغان مونږ PCR ورکو او اته شپږو پورې مثبت راځي. بعضې ورځې اته لس دولس مثبت راشي. په تېره میاشت کې مونږ دومره مثبت نه لرل، یعنی دوه درې کسان به یا مثبت شول یا به نه وو. دې نه داسې معلومېږي چې دغه کوم حالات چې ده د کرونا ناروغان یعنې سیرې سعودي غوره کړی ده، یعنې مخ په زیاتېدو دي.
نوموړي وویل چې په تېره میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمېر 15 و خو اوس 20 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې دوی په خپل روغتون کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص او د ناروغانو د درملنې لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کومه ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو نه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعت کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپلې خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډېر په کور پاتې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې حکومت پخوانی صدر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د وروستیو څرګندونو په اړه د حساب کتاب لپاره محکمې ته حاضر شي. پر نوموړي دا داوا وروسته تر دې ثبت شوه چې د اګست په 16 یوې غونډې ته وینا وکړه. دا چې وروستي جزئیات څه دي زموږ له همکار طاهر خان نه اورو چې په اسلام آباد کې دا موضوع تعقیب کړی او له مشهد راډیو سره یې خبرې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته اسلام آباد کې های کورټ د 15 اگست پورې دته یو ګوري او راداري ضمانت، چونکی هغه باندې ویل شوي دي چې مقدمه درج شوې ده چې د اسلام آباد د پولیس مشر، د اسلام آباد د پولیس نائب مرستیال او دغه رنګ دي یو جج هغې ته چې کوم وینا کړې وه کټنی ټول څو ورځې وړاندې، نو پولیس ته وایي چې دغه ګواښ او هغه ته تنقی وه هغې ته ورته شوې وه چې د خلاف کوم کیس درج شوی دی هغې کې د دہشتگردے اگر دفاع ہم شامل دی نو دا کیس پا دہشتگردے پر ضد چکم عدالت پر اسلام آباد کی نو دا آگے کے دو مقدمے چلی گی، لیکن دو وکیل چکل اسلام آباد ہائی کورٹ نن حاضر شو دو وکیلان آگوی دو چونکہ دے عمران خان دا کور نا باہر گرمشمیر پولیس ولار دی او اگر نشی راوتے ناغتے یو دو سے عبوری زمانت پکار دے راداری زمانت چل آگے بنیاد بانے گا هغه د ترخدره په ضد چې کوم عدالت دی هغې تعزیز عمران خان دا وخت په بندګاله کې موجود دی. لږه شېبه وړاندې د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهي سره غونډه هم کړې ده او 2 بجې ټاکل شوې وه چې هغه د خپلې پارټۍ چې کوم پخواني د قومي اسمبلۍ ممبران دي ځینې مشران دي هغې سره په دې نوې حالاتو باندې یوه غونډه هم وکړي.
او دا حالت خو طاهر خان صاحب لاغه روسته پیچلی شو چې کله د چیف اف سټاف چې د مشر صلاحکار ورته سړی ویل شي شهباز گل نومیږي هغه پولیسو نیولې او بیا په غره د مبینه تشدد پاړم خبرې وشوې دی، بیا جلسې وکړې، احتجاجونه وکړل، روسته بیا عمران خان دا بیانونه ورکړل، پاغم د مقدمه جوړ شو. نن بیا داسې خبرونه هم دي چې شهباز گل هم عدالت ته وړاندې کړو، نو پاغه اړه هم تاسو معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ چې هلته څه وشو.
دا خبر درست شہباز گل نن دا اسلام آباد کے چکن پیلز اسپتال دے داغے نا آغا منتقل کو عدالت سے اور اوزے کے چی پولیس واڑی چی اخلے وصر نو پاتی شی جگہ پولیس دا خبر کئی چی داغا نو دے پختنین کو اور واڑی چکن داغا بانے مقدمہ جرج دا او دوین دا چی پولیس دا ہم پا عدالت کے دلیل ہوتے چی یو موبائل آغا دی واڑی چی داغا نا برامت کلی کنن سہار گیا آغا عدالت ته پیش کړی شو او عدالت دلایل اوریدلی دي، لیکن عدالت څه پورې هغه فیصله نه کړه چې آیا په نور جسمانی ریمانډ باندې دی پولیسو ورکی یا ایتی سوی.
په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې سږ کال د پخوا پرتله د دارو درملو بیا لوړه شوې. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
زرد ملانم د خمیانو دی ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیو له لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په سلو افغانیو اخیستل، هغه اوس یو سل پنځوس افغانیو ته رسېدلی دی. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیو له لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسنی بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا پنځه دېرش کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلې ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سمه.
زه وچکیم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خوا ته د درملو بیې له آسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بېلابېل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کاله را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت د درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
دلته لارې که څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. په کار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، اداره مشکله ده. دوایي خو کمال شوې ده، مخکې هم کمال شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي دي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو دوه میاشتې مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه میاشتې مشکلات راغلي.
ښاغلی رښتینوایي د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام مرسته ورسره ونه کړي دغه ګراني نور هم زیاتېږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له پنځلس تر شلو فیصدو لوړې سوي، خو داسې درمل هم سته چې تر سل فیصده یې هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمل شوي دي. یو شی لکه اومنی ډل بولې پاکستانی، هغه مخکې په در سوه در نیم سوه ډبی راته، اوس اووه نیم سوه یو پتای دی، او داسې نور شیان هر شی کمل شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ګراني د طالبانو له راتګ سره جوخته نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد عنیف مصبا وایي دا دې تر څنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل سی هغه به مخته په کاچاک باندې راتلو، هغه درمل سی هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې سی د موږ و مریضانو ته نفع ورسوي، حتی ضرر به ورته رساو. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو سی مثلا دلته څه نه څه بندیز ولګي. دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولس د خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیه ورسیږي. د درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
کیر انټرنیشنل یا د پاملرنې نړیوالې موسسې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راوستی چې په 2022 کال کې تر ټولو ډیر د خیریه موسسو کارکوونکي پکې وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان له جنوبي سودان وروسته د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خنړای هیواد دی چې یوازې په روان کال کې د بشري مرستو د برخې اته کارکونکي پکې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي اتو کسانو د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کار کاوه چې د روان کال د فبروري په 24 په افغانستان کې وژل شول. په راپور کې د پاملرنې نړیوالې ادارې د حقوقي مشاورې ملیسا کورنټ له قوله لیکل شوي چې د اتو کسانو په داسې یوه هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی مهم کار کاوه او وژل یې لویه ضایه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مخ پر ځوړ اقتصاد او طبیعي پیښو له امله د دې هیواد 19 میلیونه وګړي له لوږې او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان داسې مهال د پاملرنې ادارې لخوا د بشري مرستو د کارکونکو لپاره دویم خونړی هیواد اعلانېږي چې ویل کېږي په مخکې کلونو کې هم دا کارکونکي له ډېرو ګواښونو سره مخ وو. د پکتیا پوهنتون استاد جانداد جهانی چې خپل یې هم اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کړی وایي د طالبانو حکومت نشي کولی په یوازې ځان اوسنی اقتصادي او بشري ناورین مهار کړي. د نوموړي په خبره نو ځکه باید د بشري مرستو د کارکونکو لپاره امنیت او فرصت برابر شي چې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
د بشري مرستو رسونکي په ټولنو کې د ټولنو په داخل کې کار کوي، سرویګانې کوي، مرستې توزیع کوي، مرستې پلانوي او دا ټول هغه فعالیتونه دسي د نړیوالې خیریه نهادونو یا بشري مرستو د رسونکو نهادونو مستقیم حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې داسې د بهرنیانو په وړاندې عمومي ذهنیت پخښ نه دی، نو ځینې وخت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي او دا بالاخره په نهایت کې د دې باعث کیږي چې دا مرستې په ښه توګه باندې ورنه رسیږي یا هغه اصلي کسان چې باید ساحې ته تللي وای نه ځي.
ښاغلی جهانی وایي که څه هم د شخړو او جګړو پر مهال په ډېرو هیوادونو کې د بشري مرستو کارکونکو ته څه نه ویل کېږي، خو په افغانستان کې دا کارکونکي هم ډېر کله د جګړو د ښکېلو اړخونو له لورې تښتول شوي، زنداني شوي، ځورول شوي او وژل شوي دي چې د ده په وینا دې پیښو د بشري مرستو کارکونکي اړ کړي چې ډېرو سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت مرستیال ویاندویانو انعام الله سمنګانی او قاري یوسف احمدي د پاملرنې ادارې د تازه راپور په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې له مرستندویه هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د بشري مرستو د کارکونکو د تلفاتو په اړه د پاملرنې ادارې راپور داسې مهال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو خلک تر بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دغه خبری مجله د پایشي بوته ورسیدو مخکې لدې چې دغه خبری مجله درته وړاندې شي پام وکړئ تاسو یو شمیر پیغامونه ته.
السلام علیکم، صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالي څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي، د سپینو مرانو منجیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دنگرہار ولایت دا خالص تا و فامیلی دا غرپو بازار سیمہ دا او دا بازار گوری تا سوچی دا ٹول سیلا بڑے دے خوڑوں نے اوڑی دی رختوں نے دکانوں نے اوڑی دی نور دکانوں نے مکمل مارکیٹ اوڑے دے